سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو د پاکستان د پنجاب په راولپنډۍ کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي تر اوسه د غبرید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل په 5 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزې د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 8 منډو ګټه دی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و په 14 کې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټوټر خبر کړی جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي په ننګرهار خوست کندهار هلمند فراه نیمروز زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي جزئیات د عصمت لاروان په ریپورت کې
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري یعنې د نړۍ 0.1 سلنه پلوتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکوي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو 3 کلونو کې افغانستان له دې کنفرانس استل شوی و، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کنفرانس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې 3 کاله مخکې افغانستان له دې کنفرانسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېزې چې په افغانستان دي، لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسوم مو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې 3 کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کنفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
ور بشو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Amazing shot from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 3 ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په 1 ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8 سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 4 نه سوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړه ده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده اما ماسي و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلې بیر تر واسطه په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیسته چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق لې کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړی قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نور ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش کړي یا یې هم ودونه شوي خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه یې دوی نه ورغواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وې خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پیل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله یې همدا ناسمې پرېکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د موږ سنتي ټولنه اوس ډېره خرابه سوې ده. ما لیدلی دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتی هو وایي ناتی نه وایي. په دغه مسایلو کې هر څه چې پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي هماغسې کوي. زه داسې کورنۍ پېژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپله لور ورکړې ده بهر له هېواده. اوس څه معلومه سوې ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه چې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا نجلۍ دلته فعلاً کوزده ده. څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه لک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرو نستات اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوي ده خراب فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې نوم ورکول کېږي چې بدرې مالور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه انتجلې مور وي کپلار وي دا سوچ اتمن ورسرهسته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پورز دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زوروون کې ده. د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کېږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کښېني که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده دا دومره مهمه نه ده مهمه دا داسې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسېږي
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډېری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه شخصیت او تحصیل مهم دی نه دا چې هغه چیرې اوسېږي میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي
چې خپله دلته اوسي او مثالا خاوند دی هلته اوسي دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي هغه نجونې چې مثالا په 25 کلنې 40 کلنې 30 کلنې دوی ته ځوند مشکله ده په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایي باندې دوی تېروي که نه بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي خلک خبرې کوي بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي یو تانه ورکوي یا ورته وایي چې د مېړه دې تللی ده هلته عیاشي کوي هلته ساعت تېر ده زتي تا څه کوي ښځه م هر څنګه چې نه وي رنج وړي هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني د خلکو خبرې اوري دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کښېني یا مجبوره ده مثالا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه د هغو د کار وکړه بې اجازې چېرته تلی نه سي حتی د پلار کره تلی نه سي چې تر هغو پورې خو خوښي یا خسر ورته اجازه ورنه نو دغسې کړاوونو سره دا نجونې مخامخ دي دا ښځې په تېره چې په افغانستان کښې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثالا خارج کښې ژوند کوي هغلته بهترین ژوند لري ساعتې تېرې نو زتي حالکه په یاد وي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چا ته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم البته ځینې کورنۍ ټولې نه ولې یوازې دا په پام کښې نیسي دا لږ خارج کښې ده پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده څومره زده کړې لري څومره د دې لور ته وفادار دی خپله لور ورکوي تاسو علت څه ګڼئ
علت یې دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده وخت چې نجلۍ واده کړه د خسر کره لاړه سي هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت د هغو په خویو په خواص باندې پوهېږي بېچارګۍ به سر سپیني نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري څونه ګذشت وکړه څونه یعنې د خبره نیستۍ تېرې کړه دغه مشکلات په افغانستان کښې ډېر دي واقعیت سره بېخي زښته زیات ډېر دي ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي غوره خیر نه ده کړی زوم خو ډېره لرې خبر ده زوم خو پردی زوی ده هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کښې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثالا مونږ ته پیسې را ولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کښې دي چې زه به مې لور په خارج کښې ورکړم چې لور مې ارامه سي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثالا تعلیم په برخه کښې یا هغه آینده د دې ښه سي یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تېر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کښې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کښې ورکوي پیسې پې اخلي یعنې د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي دا وایي زه بلا دې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته باید ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کښې نه دي چې هلته په خارج کښې هم داسې نه ده په خارج کښې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي هماغه د دولت معاش ته ګوري کلار پراته یي اما افغانستان کښې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنې دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړه یا د ولور یا د واده پیسې ټولې کړه دلته د مونږ ځوانان یې نه سي کولی په دې خاطر چې دلته کار نهشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کښې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنې ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کښې دی چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کښې پرېښي دي
د مونږ په کورنۍ کښې یوولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کښې حتی نهه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد را ځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي د درې ماشومانو مور ده یعنې دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري یا ډېری دستی کسان دی چه عام په خارج کې خزه کړي عام دلته په افغانستان کې خزه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې کورنۍ خدمت وکا دا دې لپاره نه کوي چې دا ځوان در سره وکا په دې خاطر چې اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی خزه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دی دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ځوان ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ځوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره یي مور یې ورسره یي چې هغه د مور و پلار واقعي واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله څه څوک واده یې که زر زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بېرته بیا مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړې بېرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غو دې ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې بېرته یې خط ترېنه واخېست طلاق یې ترېنه واخېست
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري یو ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نه سي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپله کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې تعلیم یې کړی دی څه کاره ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېری هلته ځي نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چاته ورکوي دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخ کې شپږ میاشتې مخ کې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د کورنۍ وپیژني، د پښتنه وکا، د لټنه وکا، چایا دغه نفر دغه کس کولای سي د دې مالور خوشبخته کا، آیا د مالور کولای سي چې آینده ژوند دې ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي، نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان سم، سلامت اوسئ.
له حقوقي ارخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې اوسیږي د جلی له سرنوشت سره لوبی دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوق له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک خپل قانوني سن پوره کړي، هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي، په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې 5 کاله یا 6 کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و، چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کې وکړي. ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه دې ته علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو، په دې بخش کې عملي کار کوو، وینو چې هغه کومې انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ، یو جلا محیط سره، او د خپل د فامیل د ملري کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي، نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي، د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه ترمنځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان. د فرهنګو تفاوت، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې، نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده، هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي، نو په هغه کې ناخواله منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي، په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي، هغه په ډېر ساده شکل باندې، په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کیږي. ډېره وړوکې مسله غټیږي، ځکه اوږدي دي. هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري، ویني، ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نه شي درک کولای. وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. کایم بدلېدل، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړي، هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی وسی ارتنوی، د دوی حقونه څومره تر پولند کیږي؟ یعنی هغه خځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي، لکه څومره ضرورت دالری او میړته ویلای شي چې مثلا دا شاین د مبکار دی، ماته باید واخستل شي، بل چاته نسی ویلای. بچی له کوم سن سره مخ کیږي، میرمن له کوم سن سره مخ کیږي، او څومره د دوی حق تر پولند کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطن چې یو چا میړه نه وسی، خاوند نه وسی، لغه سره نزین وسی، د میرمنو ته ډیر مشکلات منځ راځي. د فام فامیل تربیه دی اولادو روزنه اغا تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغا داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری مغل خاطره خدای پاک دی دو کمینز که واده روا کرده ده و دو واده پا واسطه بانی دوی یو بل سر نزدیکی نو تن آدم مطرح نده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی دا چه دیو بلن لری دی دوی دیر یو غد حق چه همتو ارتو وی چه دیو بلن نفخستل دی دن محروم دی نو دا دیر اساسی حقوق دی چه دوی للا سوار کهی همی میرمن للا سوار کهی یو همی خوان للا سوار کهی او طبعا زین دا سه مشکلاتی روابط که دی خز پجوان که دی سری پجوان که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان با اغا خواجبان دی رسیدگی ارتو که دی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلین چه دی شکل بانده مخی رواندی دی پا دی مشکلات سر لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکه معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یو بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه مامي خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغه کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټول کورنۍ موږ نه خو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي دا سه کورنۍ او تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري که زوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه د حتی موږ چې له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي د هغه سترګې پټ وي هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسېږي اکثرا موږ لیدلي دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللي دي ژبې زده کړي دي او پوه شوي دي نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت پرې تېر کړی ده نو بیا هماغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفریق ترې واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه بعد یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست دی زه ډیره وړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پانتون ته راړلمه، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او که هېره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده، دوستان او همصنفیان یې نور دي. اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بهم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره ویاسره، تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست او زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ولونه یا د ولیکه او ته لیکلی او لوستلی نه شې، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هېره کړو، او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسې افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په هغې وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو، ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وه، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلی یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پېژندله، او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته ومه، زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی، که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله، او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بهغه مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه یې ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق پیسه باندې څو ځلې تللی یم، نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې؟ کنه هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یې استللی، تشریبي نه یې شکار وکړي؟
بله، سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغی نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړه.
تاسو ول چې شپه کله نه وی چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله، یو زما خو کله شي چې هغه ډیر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومده کړکۍ نه مې چې ولیدل، زموږ یو همسایه و هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی، او زما لیکنه به زنه خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل، او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یری نه بابا هغه لیکنه کوله. نو زنه خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی وی چې دوی فکر کاوله چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر ټاکس زه ډېر جاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کاوم نن دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم لیکن مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ولغوي ونه شو کړی چې موږ هیوا دغه ستراتیژي هغه خاطه بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي عمل ته زحمت وباسي موږ غونډې په اروپا کې دلته است تو زحمت په اروپا ته وباسو ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو دغه شنو چې زما د پاره به ډیر زیات پختنې ایجاد اول زما په فکر کې او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلا چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا د فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو د یو بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړونه وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه داونه مهم وي آثار هم لري
بلی او ما لیکنی ډیر زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې همیشه ز لیکنی کوم او زیاتره وخت تاسو بسنو کې او نورو تلویزیونونو بسنو کې زه هم راځم بخه پکې خلمه او دغه د څنګه سره کتاب سو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی ز دغه کتاب عمومي غنه یم خو یا بخه مې دی کتاب کې لیکل دی هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکل باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولی زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې د رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړی نو هغه کار باندې روان دی چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پکلا باندې غوړی لیکنی وکړی نو اکثره وخت کې دې چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په هم د خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ ته درس ورته وي
څنګه بوله امنیتي مسائل سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پویډرم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي کوم لري ورته بهتره دي نو دا پلاتنې چې ما غوښتل خپل ځان باندې پوی کوم خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نترنې ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولی زموږ تاسو همدغه امنیتی برخه زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځله دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار محمد اکثر په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدی نه زده کړو کې څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه یې واړوي
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتماً ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخته یاست؟
بلې، افغانستان کې خو ډېر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې د څنګ سره چې ما خپل درس وي ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نه غواړئ چې د خپل شرکت په باره کې هم ووایست؟ شاید زموږ ځینو اورېدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 300 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راشم افغانستان ته، همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېره ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې یا د سرمایه گذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و، ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ هسته یا هلکه هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موفق ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما غا عجزي د خاطر چې ما غا څومره جرأت چې په کار ما نه دلودله، نو بیا دغه د پاره به ما ډیر کار وکړ چې زه قلم جرأت پیدا کوم چې وش مکه د خپل ځان دفاع وکړم او وش مکه چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډیر ښه دوره دلودله، په مغه دوره کې بیا ما وش وکړ زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نه کړم چې لکه ما خپه کړی. د مکتب دورې نه نو به ډیر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړل. نو خې خاطرې لرم د مکتب دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خې خاطرې لري چې ما به همیشه ډیر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډیر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولای شي چې ډیر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګه سره ما خپل ډاکټرا کوله دا آسانه کار نه دی، ډیر زیات ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نشوای کولای چې زری خلاص کړم. تقریبا څو کال ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شول. نو ډیر زحمت ورته وایسته خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لګراحت شي او خوشاله شي هم ورونده.
د کرکټ وس هم مغسی من اوله اس وس هم تعقیبوي.
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله او سیم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما باکسونه نشته و په هغه وخت کې مخکې نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه گیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهربانی وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شوې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېر زیات کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل په اروپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، د ولې خبرې په کوي په کرکټ. کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې. ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه ما وي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول که ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجونې را ووتلې بیا آسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړه دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما دپاره یوه غټه خبره وه. دا صرف دې دپاره ما دا کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي همدغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کول او خود زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره یې کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله، دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو، کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل، بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل، موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکره دیر زیاده سخته تمامی دلا. نو زما پا جلکی یو زل ازدوار اغلا ما زموک سفیر صاحب با پاقی وقتی ماوی چه سفیر صاحب ماوی زما بانده یو چوک پاس واکمن دهی چه اغا ما خپلا رازی ما تا د پاکټ د خط را کوي، ماته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه، ما وزه دغه د لاسته لاندې کار کوم او چیز او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاسته لاندې کار کوم. نو غوی وی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم، که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي. نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه، ډېره زیاته مننه.